پښتانه په دې ورستیو کې د کووېډ 19 د ناروغي د وایروس د رامنځته کېدو له امله دغه بهیر په ټاپه باندې ولاړ دی، لکه څنګه چې په نور نړۍ کې پروازونه او تګ راتګ بند دي، همدارنګه افغانستان هم خپل پولي هم د ځمکني تګ راتګ پر مخ او هم د هوایي تګ راتګ پر مخ باندې تړلې وي.
افغانستان د طبيعي ځایونو ترڅنګ ډېری تاریخي سیمې او ودانۍ لري چې هر کال ټول نړۍ څخه زرګونه سیلانیان لیدو ته ورتلل. په بامیان کې د بودا مجسمې، د زهاق ښار، د غلغلې ښار، چل ستون او قلعه بربر، په هرات کې جامع جماعت، د هرات تاریخي کلا، منارې، او په دې ښار کې د خواجه عبدالله انصاري مقبره، بالا حصار، د سلطان محمود مقبره، په غزنی کې سنایي غزنوي مقبره، په کندهار کې خرقه مبارکه، په بلخ کې د مزار شریف ښار، د سخي زیارت، تنګي شادیان، او سنور په لسکونو بیلګې موندلای شو چې توانی دلی زرګونه مذهبي او تفریحي سیلانیان په افغانستان کې ځان ته جذب کړي. د اطلاعات او کلتور وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل چې د ګرځندوی صنعت په تیرو وروستیو کلونو کې تر ډیره وده کړې وه، او یاد وزارت د خلکو او شرکتونو لپاره چې په دې برخه کې کار کوي ښې اسانتیاوې برابرې کړې. صبر محمد زیاته کړه د خصوصي سکتور په برخه کې 1200 زیارتي او سیاحتي شرکتونو ته د فعالیت جواز ورکړل شوی، او په دې برخه کې شاوخوا 15,000 کسان په کار بوختي. د دغه وزارت چارواکي وایي د کورونا وایروس ترڅنګ ناامنۍ او د افغانستان د لرغونو ودانیو او آثارو په اړه د اطلاع رسونې نشتوالی هم په دې هیواد کې د ګرځندوی د صنعت د وروسته پاتوالي عمده لاملونه دي. د ګرځندوی صنعت د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ملي ناخالص عوایدو اصلي سرچینه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان یو تیړنه ښیي چې په نړۍ کې د ګرځندوی صنعت د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله هیوادونو ته 3,300 میلیارد ډالر زیان رسولی دی. دا راپور چې د کووېډ 19 او ګرځندوی په نوم یوې مطالعې په نتیجه کې ترلاسه شوی، پرون چهارشنبه د سوداګرۍ او پراختیا په اړه د ملګرو ملتونو په یوه کنفرانس کې خپور شو. دا راپور د دریو سناریو لکه 4 میاشتنی، 8 میاشتنی او 12 میاشتنی قرنطین پر اساس جوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو دا راپور ښیي چې د نړیوال ګرځندوی صنعت په ځنډیدو سره په هیوادونو کې د کورونا وایرس له کبله د محدودیتونو لګولو ملي ناخالص عواید راکم شوي دي. راپور ښیي چې که هم ځینو هیوادونو د دې صنعت په تدریجي پرانستو لو پایل کړي، خو ډېرې خلک له سفر نو ویره لري، او یو شمیر هم د اقتصادي بحران له کبله د سفر وست نه لري. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا کنفرانس په دې راپور کې د 15 هیوادونو او سیمو د ګرځندوی صنعت ارزول شوی دی.
مخکې تر دې چې د اوسنۍ راډیو یا د بیمچلي پروګرام خپور کړو، د کورونا په اړه یو ښه خبر لرو. د انسان په بدن د کورونا وایروس پر ضد د یو جوړ شوی واکسین لومړنۍ آزموینه هیله مندي رامنځته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني دوه شرکتونو په ګډه د کووېډ 19 ناروغي د درملنې لپاره د واکسین چمتو کړی دی. سفیولا سنګزای په دې اړه راپور لري.
د جرمني ماینز ښار دی چیرته چې بایو انټیک کمپنۍ پکې فعالیت لري. بایو انټیک جرمني کمپنۍ او فایزر امریکایي شرکت د انسان په بدن د یو واکسین د لومړنۍ دورې په آزموینې سره ځینې نښې نښانې لیدلې چې کولی شي دا واکسین د کووېډ 19 ناروغي په درملنه کې ګټور ثابت شي. د دغو روغتیایي ټکنالوژي شرکتونو مشرانو دا خبره چهارشنبه کړې ده. دغه واکسین آزمایښتي دوره لا نه ده بشپړه شوې. د کووېډ 19 ناروغي یا کرونا وایروس پر ضد د واکسین جوړولو لپاره 14 نور هم په نړیواله کچه هڅې روانې دي. کرونا وایروس په ټوله نړۍ کې تر دې دمه څه باندې 15,000 انسانان وژلي دي. څو نورو شرکتونو له هغې ډلې مادرنا، کانسینو، بیولوژیکس، انوویو او استرازانکا د کرونا وایروس ضد واکسین په جوړولو لګیا دي. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او تیره اونۍ ویلي چې ښایي د استرازانکا واکسین تر ټولو مخکښ وي. دلته د امریکا په مریلند ایالت کې د درمل جوړولو یو مرکز د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره د ریمډیسیویر درملو په تولید لګیا دی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سه شنبه دغه مرکز ته ورغلی و او وی ویل چې د کرونا وایروس د ناروغانو د درملنې په هدف ترلاسه شوی پرمختګونو ته هیله مند دی. موږ د امریکا متحده ایالاتونو خلکو ته د یو واکسین د تولید په هدف د هیله بخونکو پرمختګونو څخه خبرېږو. د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې په هدف د ریمډیسیویر د مؤثریت آزموینې روانې دي، او وار د مخه داسې نښې لیدل شوي چې دا درمل د کووېډ 19 ناروغۍ پر ضد په خاصه توګه هغو ناروغ غانو درملنې ته چې وضع یې ښه نه وي ګټور تمامېږي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیو مجلې د نننۍ غنې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب پټول پښتنه مینا ستاسو هرکلای کوم. د مجلې نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو راځه، هغه عادت مې اوس قسم په خوده پرې خې دی.
په زر پانه کې به لنډ کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم واوري.
لسترګو مې بیواره اوه کې روان شوي، اوه کې مې پاکې کړې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د بیتنیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیدو کاته شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شیر په ژبه واوري. هغه ویل، اے ګراننو دا ژوندون څنګه وی؟ ما ورته داسې ویل، ژوند ستاد دوسترګو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستاپ مړوند خوب کول دی، ژوند لکه درد سمفنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د ګودر هر بوټه دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلوټو پلوونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو ډیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی. او کلنډي وایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو د ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتي مرسل ته وښو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ځان کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنګي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یو ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او لام ځولو سره د زړه اوغوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي،
کچيري د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو ګوري، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثرا خپل صوبې لري، د هر شل یا 25 متر ورسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ شوی، خپل طبيعي جوړ شوی، یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنی راولي، هغه د حیوانانو د سنه او دغه رمه بیا یې په ابخور باندې وبکی. او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ شوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شذي وو دای راځي، دوی کله دلته شان پریولې خالی ودا شان وینځي او کله هم وبو وړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ په اړه وایي،
په تاریخي قدامت لمخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کال مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پرې طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لاندې کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یارغه کړی او ورته ویلي دي، کته رښتیا پر ما مینې د ګودر غاړه اجاره واخلې مینې. د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظومه ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. ل لنډې نیولې تر چار بیتې بغتۍ او ان سره تر سرو کو رسیدلې دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پانځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیات ورته داسې روښانه کوي.
دا د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایی برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو په سرا کې دیدن ځای ګرځېدلې و. دا نو په ولسی ادب کې ډیر خوندوره برخه هم ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته زم را پسې راشه، ما په منګی کې شنه بادرنګ راوړی دي.
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې انجونې او هلکان سره دیدن کوي او لام د غذای د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم، خو هر کله چې تاسو ما حتمان سم ځکه چې هلته انجونې راټولېږي او زما هدف هم دا وي چې نور سره باید وګورم، میلی وکړم. او کله چې ګودر ته ځو نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې انجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته انجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ انجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او بانی مې بیا کور ته ډېر نه امیدې لم درولې.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغي کرکتنې لبرکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامنځته کیږي. نو زکه خو حنان بارګزوي پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندي لکزر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولن پوهنې د انسټیټیوټ په خوانی او استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز مو غاوریدون کې پوه شي چې کرکتنه ستوایي ستکیږي ادبی کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا د ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کرکتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وی، کاغه د لنډ کیسې میدان وی، کاغه د ډرامې فیلډ وی یا بل میدان وی، نو د دې لپاره مطلب خ کرکتون کی چې دی کنه هغه ډیر ضروری دی.
آیا سب ساسي د خبرې په دوام یو وتل کرکتون کی چې جرمنی لیکوال دی سکوشر، ته هغه وی چې ادبیات پرتل کرکتن هیڅ دی. نو زه هم دا پوښتنه له تاسو کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کرکتنې ونډه څه ده؟
ګوره، دا یو کرکتونکی چې دی یعنی هغه صرف کرکتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم شکوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم شکوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی، او مطلب د دې ټولو په اړه باغه ډیر معلومات لري او کوټلې مطالعه بلري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفاتونه بلري. نو بیا بدای کرکتون کوي، یعنی دا کرکتون کوي په یو معنا یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه. هغه چې مطلب هر لیکن ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې داغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کوم جزئیات لمخې چې دا یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خلیکنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نقطې په هغه لیکنې کې چې دی مطلب هغه نشته یا د کمی محسوسې یا مطلب دا لیکنه چې ده نور کم کم علتونه لري. ګوره، کرکتونکی چې دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنې مایه برابر سره کوي، یا خامیانی بیره برسیره کهی یا پا آغا بخامخا تنقید کهی یو کرکتون که چی ده آغا دیو غیر جانبدار سکالر پا هست آغا دا آغا لکنی تجزیه کهی مطالعه کهی آغا گوری او پا آغا کی دا آغا لکنی خوبیانی او خامیانی دا دوار را برسیره کهی
امدلتا بیا غارم پختنو کم چی که چیر تا کرکتن وشی ادبیاتو تای گتت سده دا ادبیاتو پا برمختک که دا کرکتنی وند سده
کور کرکتن چی دا اغا باقایده مطلب یو کرکتون که چی دی اغا دا یو تخلیکار دا پارا دا یو لیکوال دا پارا اغا باقایده دا یو لارخود کار کهی اغا پا یو تریک منی سمهی پا یو لاره برابرهی او باقایده مثلا یو کرکتون که کنا اوائی چش وائی جی کافال ترید بات ماستر آف نن دیر لیکوال دارنگوی کنا چه اغا پا شیرم لیکی اغا افسانم لیکی اغا ناولم لیکی اغا درامم لیکی دست لیکوالو که دیر کم خلقوی چه اغا پا دو درو میدانونو که نم پیدا کی مثلا لکه کلندر مومن چی پیدا کرده دی کنا اغا یو خن قادم و اغا یو خم و حکیکم و اغا یو خواب سان نگارم و اغا یو خش آیرم و نو دا دست صفات چی دی مطلب پا هر سلی کی نوی کنا نو دا کرکتون که چی دی اغا با که دا دیو لیکوال دا پار لاری هواری دا پر مختق لاری ورتا هواری او با که دا اغا تا دا دا خیی چی مثلا چی تا پا دیکم سنف کی لیکل که دی دا دا اصول دی دا دا جزیات دی دا دا مطلب پابندیانی دی دا دق پابندیانو بتا لیاز ساته دا جزیات چی دی دا بتا پا نظر کی ساته پر دا اصولونو با عمل که بیا مطلب پا دی فیلد کی تا پر مختق که مطلب کزه و افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دی آغا لند کسی لیکی نو آغا دا لند کسی والی دل یو لند کسی لیکون که تا دا خبر کهی چی تا تر هاگ وقت پوری لند کسی نشه لیکالی تر چو چی تا تا دا لند کسی اصول دا لند کسی چوکات دا لند کسی جزیات دا لند کسی مطلب آغا ضروری نکات نکته چی تا ستا پا نظر که نوی تا افسانه نشه لیکلی او ده ده ترچنگ اغا دام ورتوائی چی دا خوب که لیکن لده سره سره با ده معاصر پا معاصر ادبیاتو که چی کما مایاری افسانه دا اغا که پا انگلیسی که لیکل کیجی اغا که فرانسیسی که لیکل کیجی اغا که پا روسی زبا که لیکل کیجی ده دوگو ترانسلیشنز ده دوگو ترجمه ده افسانه با توایه ده دوگو با کتلی مطالعه که بیا با تا معلومیگی چه مپاسان چنگ افسانه لیکل او چنو میده چه خوب چنگ افسانه لیکی یا سادی که ادایت چه ده ایران افسانه نگار ده اغا چنگ نو دا دا ټول شان چې دی دا شان یو کرکتون کې چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا 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 بکی
او دا بکی ایا سب چې په پښتو ادبیاتو کې د کرکتنی په بهیر بحث وکړو په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کرکتنی بهیر څنګه تاثیر
زو صحیح اوس ګور زه مطلب د پښتو کرکتونکو نمایوس په دې مثلا صرف خوشحال خان خټک برا واخلو خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابی شاعر ثابت کړی دی داغه د توري د توپک داغه د ننګ او جنگ او داغه مطلب دا باغیانه شاعری کنه دا را برسره کړی دی او خوشحال لمسم انقلابی شاعر ثابت کرده ده
یو جنگیاله شاعر
او یو جنگیاله شاعر او یو ننگیاله شاعر کنه زدائم چه اغوی لخوشحال خان خټک سر دیر بد کرده ده خوشحال خان خټک خود موضوعاتو یو سمندر ده یو ناتمام سمندر ده ما داغه دسترنامه ویله زه دومره یعنی حیران کما کنه چه ما وی دا سلور سلور نیم سوا کال مخ که دا چمر زهین و فتین سره و
او چی پا دسترنامه که اگه دا مشه نپار شل خیصه
نو زدائم چه اگه دسترنامه چه دلی کلی دا زیم چه یو سره پا لایبری که ناست وی او مختلف کتابون ورت پراته وی او دا مطلب دا دسترنامه پا موضوع بندی لکل که نو دا خوشحال خټک دا دسترنامه نخل لکل نشکه واله نو زما مطلب دا ده کنه زدائم خوشحال خان خټک اغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتی تنوع چې په خوشحال کېستا زما خیال دی د پښتو په یو شاعر کې هم دومره موضوعاتی تنوع نشته، خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی هغه دا دی چې موږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر، یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي، یا به هغه رومانی شاعر وي، یا به هغه انقلابي وي، او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که نه. د دا دوو درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته. زه هم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی، بس دا ځوانان راپورته کیږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس را برسیره کوي او مجلې کې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي، بیا عمرم وایي، بیا بکرم وایي. زه هم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده، بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولای شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کیږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور، د دې دپاره مطالعه چې ده، یعنی زموږ 99.9% لیکوال مطالعه نه کوي تر ډیره حده پورې، یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعه نه لري دي، تر څو پورې چې د زموږ لیکوال له کتاب سره نږدې نه شي، کوټلي مطالعه ونه کړي، یعنی د ادبي اصطلاحاتو، د سایکالوجي د اصطلاحاتو، د فلسفه د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي، د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطوري د مطلب مختلف اصطلاحات دي، د تاریخ اصطلاحات دي، چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی څه هم نشي کولای. دا زه یقیني خبره کوم. یا داسې نور ماډرنیزم راواخه، پوست ماډرنیزم راواخه، نور شیان راواخه، نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم. زه هم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی، پوه شوې؟ یعنی داسې کول نه دي په کار.
شاعر د ټولنې سترګې دي. نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار،
ته په خپل شعر ته په کومه سترګې ګوري؟
یاره، یو خبر درته وکم وروره. زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم څنګ کې، دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه مات وړ شعرونه دي ولیکم. دیموکراسي پر اتاک سره شعر ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو، چې علت او وجب یې څه شوي. یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي، نو که دا وجه وي به کنی وي اوس هم ادبي بنډارونه دی او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي. د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډیر مثبت اغیز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
هو، زه په 12 سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچه استاد هغه به ما به چې څه ولیکل بیا به یا به مې دیده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې. ده بیا ماته وی چې داسې وخت به راځي چې ته به په شعر باندې پوهېږي او شعر به لیکلی شي. د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو، درنو استادانو سره او چې سره کوم وړاندوینې کړی وه شاعر شروع ما خو په هغه سویه نه شوم لکه څومره چې هغه تمه وراته. خو بیا مو دلته لکه مخکې مې چې ویلي تاسو غوندې استادان مې په زور کینوي، یو شعر را ناوري په زور باندې، یو شعر را باندې لیکي، یو څه الهام راته کیږي. مغه دولسم ټولګي کې مې شعر مې شروع کړ او تر اوسه پورې حماتي ګوټي لیکم.
استاد اکثره وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې او یی چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات او دا په کې کاروم چې هم دې هغه د تشخص لار شي. تا د ځان لپاره کوم ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په دغه برخه کې شاعري کولای شم. ما څو ځلې په دغه باندې خواري کړې دي په آزاد شعر باندې او داسې اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو دوستانو توصیه درخونه راته دا وی چې لږه وکړه د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکم دغه شعر مې هیڅ اثر نه شولو هماغه ساده په ساده وی نه دغه کیږي کني وی دا قدرته مې چې د دې مونږ د دې ته ونې ځوانانو شاعرانو کې په خوانی شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وی خو د ما شعر ورسره پیاوړې نه شولو
هماغه شعر د سادهګۍ خبره دی وکړه تویل چې شیر مې ورسره اسري نشو دته د هدف دغه د اسریوالي او د ساده والي نه څه
ده. او ځنې شیرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر د شي هغه وی دا پیاوړي شیرونه وی دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیښونو باندې نه مخاتلې او هیڅ په دې پوهیږم نه چې دا شیر سره کوم پیاوړي کیږي
که یو شیر دی راته وای او ریدون کې به پوه شي چې تاسو په شعر کې څومره قوت ده.
استاد هغه د یو خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی. اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو پستر کو شعر به درته وایم چې لپاره می چې خپل هم پر دې پرې خې دی هغه لما سره اوس مړې او ژوندې پرې خې دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم امداسي خیم ما خیرازه په سر لپرې خې دی او څومره چولی می پکانو عمر ډیر ورسمه درکبانو په مالت کې می زړګې پرې خې دی او اغاز وانی و چې مو کله کله لاس چو رازه غا عادت می اوس قسم په خوده پرې خې دی او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زی پری خېدې او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمه لار کې کمال زی پری خېدې.
خو استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالا مال ده لبلی خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري. فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مرتیا ده؟
مننه ام دغه تشویق تر اوسه پم دغه برخه کې شته ساتلې یم او کني وی ما خو درته وی زما برخه بیله ده کمه چې لرینی کړي که تحقیقات می کړي دی هغه می په خپل پیل کې کړي دي او کاش کې ما ادبیات لوستلی وای او زبوه دي برخه یو ښه شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه صفات
او تر اوسه پورې به دي څومره شیرونه لیکلي بیا د چاپ په غاڼه سنبال شوی کنه
او یو شیری ټولګه می دی باڼه په نامه چاپ شوی دا بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرته ویلی ما د یو کرونولوژي ملي کړی د افغانستان او د هغه د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب می لیکلې ده سنور هغه می ده د افغانستان معاصر تاریخ می لیکلې ده نو د دې سره په څنګ کې مې کزه د یو غیر ارامخ کې شول و او شاعر مشر شاعر او استاد دی کني یو مزل و چې د افغانستانو دغه د ټول تاریخونه کې چیرته وتوانی کوم زید شیر په جبر چا کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي مې کې چیرته د شیر په جبر ورته وری کړ شي کبه زده کی
او د شیر جبر خو لګاسان
وي دي زنه خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ به کنه د تروسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپېته کال اویا کال وړاندې شوی شاعری ده. نو دا چې یو هڅه مې شروع کړې کا ور باندې وتوانی استاد
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري. د زرپانی په نننی پانه کې وګمه جبار خیل لنډه کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم در اوروي.
زرپانه چې دا ژاړي ز ژاړم. سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خبرې کړې وي. د اسمان زړه هم ډک ډک کیده. خلا بطری یو یا څو څاڅکي د زمکی پلور نو راتوي شي بچي. په کوڅه کې یو شور ما شور شو. یو داسې شور چې ما په خپل کوڅه کې په ټول عمر هم نه ولیدلې. هر چا سرونه سندل. ټول خلک داسې وو تابه ویل چې ګونګیان وي. ایوازي سرونه یې سندل. پلار مې لری ولید چې هغه هم سر سند. د کور په لوري روان وو. زه هم د پټه یو پلور روان شوم ترڅو زه هم ځان پوکړم. للری می په یو دی را کې وکتل. ډیر خلک راټول شي بي وو. ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندې کړه. ورغلم. د خلکو یو دایره جوړه وه. په منځ کې یو ښځه ناسته وه. د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت وو. ماشوم زما په فکر چې اوده وو. خو ښځې ژړل. ټول خلکو ته یې خیری کولی. داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي. په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای. ټولو ټیټ سرونه اچولي وو. یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی و. دا د انسانانو انصاف دی. دا انسانان نه دي. دا د ځناور نه هم بدتر دي. زما زړه هم دغه وخت د زغم لپوړی ولوید. زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم. لسترګو مې بې واره اوښکې را روانې شوې. اوښکې مې پاکې کړې. له ښځې نه مې وپوښتل، ترورې څه خبره ده؟ ښځه سلګو ونیوله. داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي. ښه په زوره زوره یې وژړل. په ژړا کې یې راته وویل، که زه درته پوره خبره وکړم، که زړه دې د غوښې وي نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وشاړې. او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي نو بیا مه ژاړه. بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړه راغبرګه کړي. چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو نه ترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري. چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره، زه یوه پوښتنه یم. ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري، خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلې تر اوسه، خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو. او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بې واره اوښکې ولیدې نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه، نه زه لیونۍ یم او نه بل څه. اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته، او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی. ما نه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مې خوړلی وای نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه. خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم، بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم. کور مې ورته پرېښود. د ژمي یخه شپه مې په دې دېره کې تېره کړه. دې ماشومې له ما نه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله، تر څو پورې چې راکې شیدې وې ورمې کړې. نور نو ما کې هم شیدې نه وې او زه هم وږې شوی وم. ډېر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه. نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې، په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قراره شي، خو زه څه خبره وم. ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي، او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلی ونې وژاړي. ستاسی چی شیدی خورون که ما شوم دلوگی مری او د هیلو دروازه دی د خلکو پلاس بندشی آیا تبونه جاری تب د خپل ما شوم د ماسوم سلګیو سره خپل سان دی ملګری نکړي زه هغه بدبخت موریم چی ما و نکړای شو چی خپل ما شوم بچی ته د جړات خبل څور کړم نور وس منشت نو زکه چولور می جړل ما هم و جړل او بیا سلګو ونی ولم چی دا جاری زه جاړم که څوک جاړي او کنه نو زه به جاړم ځکه زما وینې جاړي زما شیدې جاړي زما سترګې جاړي زه یوه بدبخته مور یم زه به جاړم زه به جاړم
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیتنیکه د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احواله خبرو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزه وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیک چې اسماعیل په اصل کې د بیتنیکه زوی وو چې د خپل تر سربند په کور کې لوی شوی وو نو د په سربانی مشهور دی. لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیتنیک په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غرو بل زنه متولا تاثیر کوي چې د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوایي بولی او وازه خوا د سلیمان غره په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وایي چې د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غړو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزن افغانی له روایتو څخه ښکاری چې د ل خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لوی اولیاء سره لیدو کاته شوی دی. د اسماعیل شیرونه مخته په دوو وسیلو را رسیدلې دي. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربند زوی وو. تیخته وکړه له ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي هلته ورکه پلوشه سي ټول نړۍ توره تیاره سي سړی وران سي له ابلیسه غوڅ د پس په کټاره سي که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي که سړی ابلیس تپړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شیر چې د د پر کورنۍ او احساساتو دلالت کوي د پټي خزاني لیکوالي په دې شرح لیکي. هسي وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربند او بیت نیک په مخ کې ناستو. د دوی کور وو د کسی په غره کې نو خرخبون د پلار او ترل خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیک بیا دا سناریو وکړي. کیون یون د مخ کې بیلتون ده لکسی غرڅخه زی خرخبون ده کورور ورورا خرخبون رورا ته چې بیلتون کړي زما ویرته ګورا چې زی مرغیلا تور کرغیلا همزولی پاتې زی صبرغیلا د خدای د پاره خرخبون یارا چې هیر مونکړي زموک کولواړه زړه میرا پیګي یار می بیلیګي بیلتون یې ور ده ځان پسوځيګي.
ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د ګرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان را او د سينورو بیلګي یادول شو. د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د نننی ورخمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوالو جواب ورو. غریبل اے گرانا مین د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي. ما ورته داسي وویل شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي خو د مینې ځای نشته. غریبل اے گرانا دا مینې داسې ده چې په کې کمی نه زما. غریبل اے گرانا دا مینه داسې ده چې پکې کمی نه زغم. مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي. ما ورته داسې وویل دا مینه داسې ده چې دا راته تا ښودلې او نه من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا ښودلې له من هر څه هېر دي. ما ته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا ما هیر ورشیت زما آواز بهیر کړي زما انداز بهیر کړي ول غاز بهیر کړي. ما ورته داس ویل په دې سوچ نه کوم او کوم سوچ وکړلو بیا مې د خو ژوندونم دا ورسته ورځ دا وی اے گرانا. هغه ویل اے گرانا تا ته زه ولی خاص یم زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وویل زما په سترګو یو ځل ځان وګوره زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے ګرانه نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي. ژوند لکه درد سن فنا اخیستل. ژوند لکه مینه کول. ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے گرانا داسې الفاظ نه لرم چې زه پر تا ته خپله پاکه مینه داسې بیان کړم چې ستا پر یقین راشي. ما ورته داسې وویل د بیانونو ضرورت نشته دی. مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي. مینه احساس داسې دی چې وي د زړونو منځ کې او ښکاري دوسترګو کې. هغې ویل اے ګرانا دا ویر څنګه راځي؟ ما ورته داسې وویل کله چې ستا د جدایي خیال راشي. هغې ویل اے ګرانا که زه درنه لاړه شمه او درنه ورکه شمه. ما ورته داسې وویل له سترګو لرې بشي خو له زړه به چیرې درومې. هغې ویل یه محبوبه موږ به یو ځای شو که نه؟ ما ورته داسې وویل روح او بدن یو ځای وي او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي. هغې خندا وکړله او ویل یې یه شاعره عجب منطق وایې. ما ورته داسې وویل د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې. هغې ویل اے ګرانه دا ته شعر ولې لیکې؟ ولې کارونه پرېږدي او دا الفاظ جوړوي؟ ما ورته داسې وویل دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکمه خدا دروغ دي چې زه وخت ضایع کوم. زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم. هغې ویل یه فنکاره د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم. ما چې جواب ورکاوه ټول الفاظ هیر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شوم.
آنکھ